کړیده که سیلانیان ته پکې اسانتیاوې چمتو شي نو د بهرنیو کورنیو سیلانیانو جوپې به ورته راماتې شي او د همدې لارې به ځایي ولسونه او حکومت زیاته ګټه ترلاسه کړي.
ازادۍ رادیو خبرونه اوري. قدرمن اوریدونکو، په څو شیبو کې د خځو لپاره د ازادۍ رادیو ځانګړی پروګرام نیمه نړۍ خبريږي، خو له هغه مخکې پام وکړئ خبرونو ته. د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام یو ور بیا په افغانستان کې د لوږې پر زیاتېدو اندېښنه ښودلې. د ډبلیو اف پی د ایشیا پاسیفیک څنګه پرون په یو ټویټ کې وویل سخت لوګي نږدې 40 میلیونه افغانان ځپلي او لډلې 8 میلیونه لقحته یوازې 100 غامل لري. د خوړو نړیوال پروګرام وایي د عوایدو فرصتونه کم شوي او په ټول هیواد کې د خلکو ستونزې زیاتې شوې دي. ملګری ملتونه وایي چې سکل به د افغانستان 28 میلیونه 300 زره وګړي بشري مرستو ته اړوي. د افغان خځو جنو او بشري حقوقو لپاره د امریکا ځانګړي استاذ د تعلیم د فعال متیولا ویسا د ځای ځایګي د معلوماتو غوښتنه کړې. رینا اميري پرون په یو ټویټ کې لیکلي د هغو راپورونو له کبله سخته اندېښمنه ده چې وایي ویسا او د کورنۍ غړي نیول شوي. د هغې په وینا د جنو د زده کړو ملاتړ باید جرم ونه ګڼل شي. میرمن اميري لیکلي د جنو خوندیتوب او د هغوی قانوني حقوقو ته درناوی باید په لومړیتوب کې وي. طالبانو د تعلیم پلوی فعال متی اولا بیسا د دوشنبه په ورځ په کابل کې ونیو او د هغه خپلوان وایي چې د کورنۍ څو نور غړي هم نیول شوي او ناوړه چلند ورسره شوی. د کډوالۍ نړیوال سازمان یا آی او ایم وایي د افغانستان په هغو سیمو کې د دوی د سرپناه د برابرولو مرستې روانې دي چې وروستیو طبیعي پیښو ځپلي. د ادارې پرون په یو ټویټ کې ویلي چې د بلخ ولایت په خلم او شولګری ولسوالیو او مرکز مزار شریف کې 223 کورنیو ته نقدي مرستې ویشلي، څو ځانونو ته کورونه جوړ کړي. د آی او ایم په وینا 202 کورنیو ته هم د دې لپاره نقدي پیسې ورکړي چې خپل کورونه ورغوي. له تېرې اونۍ راهیسې د هیواد په ځینو سیمو کې سخت ورښتونه وشول چې درانه سیلابونه یې وبهول او خلکو ته یې د سر مال زیانونه واړول. د برتانیا حکومت وایي له پولند سره یو ځای هغو کسانو ته د استوګنې اسانتیا برابروي چې پر اوکراین د روسیې تر یرغل وروسته بې کوره شوي. ویل کېږي د اوکراین په لویدیځ او مرکز کې د کورنیو ته دوه موقتي کلي جوړیږي. برتانیا او پولند ژمنه کړې چې د دې کلیو د جوړولو لپاره به د 12.3 میلیون ډالرو معادل پاوند ورکوي. د روسیې د یرغل پر وړاندې د برتانیا د ځواب د برخې په توګه د اوکراین زر تنه وګړي د برتانوي کورنیو لخوا منل شوي، خو ځینې د دایمي کورونو په موندلو کې ستونزې لري. د برتانیا دولت ویلي دغه کلی په لویو او پولتاوا سیمو کې جوړیږي او تر 200 زیات کسان پکې ځایږي. پر اوکراین د روسیې د یرغل له کبله میلیونونه اوکراینیان اړ شول چې له خپلو اصلي مینو یا په اوکراین کې دننه بل ځای ته کډه شي یا له دې هېواده ووځي. او د بوسنیا هرزګوینا فدراسیون د سربسکا جمهوریت یو چارواکی وایي د بهرنیو اجنټانو د نوي قانون له مخې غیر انتفاعي سازمانونه باید له دې وروسته عدلیه وزارت ته د خپلو مالی سرچینو راپور ورکړي. د سربسکا جمهوریت د عدلیه وزیر میلوش بوکیلوویچ پرون په یو ویډیوي پیغام کې وویل
دا یادول ورده چې د کلنی تفتیش ترڅنګ دا قانون دا امکان برابروي څو په سربسکا جمهوریت کې ټول حقیقي اشخاص او حقوقي بنسټونه د درخواست او فرما ولېږي او دغه سازمانونه کېدای شي له مخکنی پلان پرته هم وڅېړل شي او تفتیش وشي.
د راپورونو له مخې د بوسنیا هرزګوینا فدراسیون په سربسکا جمهوریت کې پر غیر انتفاعي بنسټونو چې له بهره تمویلېږي فشارونه زیات شوي دي.
امریکا کمپنی ته زدا مال تر لیګه ما من په څلور سالويخ ملکو کې کار کوم
پس وا ژوند ما شمن سره په ځای کې نه نوزم نور ته د ژوند خوځ په دمر خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره درنه دوستانو سلامونه میومنی د تاسو په نظر ول یو شمیر نارینه د روژې په میاشت کې د کورنۍ لغړو سره تاب تریخوالی کوي.
ما هم عمل درلوده د روژې میاشت کې نو غیر حق به ما په زنانه او سیاستر باندې لاس پورته کوو.
د نارینه او بد چلن هر وخت په تیر بیا د روژې په میاشت کې تر ټولو زیات بد اثر پرچا کوي.
ما شومان هنده څه فکر کوي چې البته روزه دومره سخت کار ده، زما پلار یا زما مشر ورور یا زما کاکا یا زما بابا دومره کم حوصله ده او دومره جنگونه کوي. به همغه ده چې ماشومان له ماشومتوب نه مثلا د دوی حس د روزې د نیولو په وړاندې تغییر کوي.
دا کار د اسلام له نظر څنګه دی؟
الله جل جلاله دې مونږه ولګي او تند ضرورت نه لري، بلکې دا مونږه ضرورت لري چې پروزي سره ځان جوړ کو خپل روزه مونږ باندې دومره مثبت تاثیر وکړي چې زموږ په ژوند کې بدلون راسي، مخصوصا په کورنۍ کې.
نن ام د موضوع چېړو په فایل کې د خلکو خبري اورو، بیا د اسلام د دین نظر هم د روزي په میاشت کې د تاو تریخوالي زیانونه روښانه وو، ملتي مو وکړي. قدر من اوردونکو د دینی علماو په خبره روژه د صبر، حوصله او اسلام میاشت ده. روژه د دې لپاره نه ده چې یوازې خوراک او څښاک پکې نه وي، بلکې په دې میاشت کې خلک نیکو اعمالو، زغم او له نورو سره مرستې ته رابلل شوي دي. خو د خلکو په وینا یو شمیر نارینه د روژې په میاشت کې حق نه حق غوسه کیږي، په کور او له کور څخه بهر لانجې کوي، کله خو دا لانجې پر شخړو او یو د بل په وهلو هم تمامېږي. د کابل ښار یو تن اوسیدونکی چې خپل مستعار نوم جمشید را پیژني، دا مانی چې د بعد د روژې په میاشت کې د کورنۍ لغړو سره خوشونت کوه، خو اوس پښیمانه دی. هغه یې د لامل پاړه وایي.
بالکل، ما هم عمل درلوده د روژې میاشت کې نو غیر حق به ما په زنانه او سیاستر باندې لاس پورته کوو. ما داسې فکر کوم لکه زه چې خپله زه یوازې د روژې یم او نور څوک په کور کې روژه نه دي، یقینا چې ښه کار نه و. نو له هغه کورنیو څخه هم هغه د کورنۍ له مشرانو څخه ځوانانو څخه چې عمل لري او دوی په روژه کې غیر حق په زنانو باندې لاس پورته کوي، غصې کوي، له دغه کار نه لاس واخلي، ځکه ښه کار نه ده. زه خپله هم په خپلو کارو پښیمانه یم او له نورو خلکو څخه هم غواړم چې که دوی عمل لري نو دغه وخت د روژه ده دوی د خپل عمل پرېږدي تر څو په آینده کې له داسې مشکلات سره مخ نه شي.
د لوګر ولایت اوسیدونکو چې خپل نوم نه یادوي وای چې د داسې نارینه ډیر لیدلی چې پرته له کوم دلیل څخه د کورنۍ په میرمنو باندې قهرېږي. په خبره دا کار پر ښځو باندې لوی ظلم دی.
له بعد مرغه چې موږ ګورو په کورنیو کې چې خزینه روژای او د خزینه او مسؤلیت تر نارینه لا ډیرې زیاتې، دلته بیا علاوه پر دې چې ښځه باندې دومره فشار دومره مسؤلیتونه ښځو ته متوجه، د نارینه و زور او خشم سره هم مخامخ کیږي. په کورنیو کې مونږ ګورو او لیدلم دي چې ډېرې فشار په ښځو باندې او کله چې نارینه راځي خپله غوسه په ښځو باندې کوي او دا غور کوي چې مونږ روژه یو. حال دا چې ښځم په کور کې ډېر کار کوي، مسؤلیت ور په غاړه، د ماشومانو مسؤلیت ور په غاړه، ښځه مور ده، د نورو مسؤلیتونه په کور کې بیا نه جوړي، نور کسان چې دی هغوی مسؤلیتونه ټول د یوې کور ښځې ته متوجه دي او ښځه یې په غاړه لري. دلته نارینه چې راځي نارینه ګویا وایي مونږ بیرون کار کوو، ټول مسؤلیت دغه ټول باج باید ښځه پورته کړي. نو دلته دغه د قاریدو لامل باید مونږ په روژه باندې وانه چې دلته چې د نارینه خپل بې ځای غوسه په ښځه باندې کوي دا واقعي یو ظلم ده، دا بیخي یو شرم ده. او ځینو ځایونو کې هغه ښه خواړه ښه شی هغه نارینه خوري، ټول زحمت په کور کې ښځه باسي، ښه شیان چې کور کې پیدا کیږي هغه به نارینه خوري، غوسه به هم نارینه کوي. او دا یو بې ځای غوسه ده، دا یو ظلم ده چې له ښځو سره کیږي.
لدې مېرمنې څخه مو پوښتلی دي چې په نظر یې ول یو شمېر نارینه د روژې په میاشت کې تاو تریخوالی کوي.
د دې لپاره چې نارینه ټول عمر پر ښځو باندې ځان لوړ بولي او وایي چې موږ تر ښځینه لوړ یو، نو دغه روژه هم دوی داسې احساس کوي یا داسې چې دا روژه صرف مونږ نیولې دي او مونږ عبادت کوو، مونږ باید د مونږ باید روژه هم سمې، د مونږ باید خوراک هم سمې، دغه ټول امکانات باید دوی ته وي. نو آل دا چې خزم روزه لري خزم انسانه ده او هیڅ فرق په دې کې تفاوت نشته. بس نو د دې کور د ټولو اوقات ریښیي خپله به هم ښه وخت نه تېروي په کور کې، او د کور هغه چاپېریال څه ده هغه ټولو د کورنۍ ټولو غړو ته خرابوي، د کورنۍ ټول کسان تر نه متاثر کېږي او ټول خپه کېږي. ولې دغه د برکتونو میاشت په خوشحالۍ سره نه تېروي چې په لانجو په خپګانی سره تیر کړو. د اسلام نظر هم که ګورو نو بالکل ظلم او خشونت په دې بهانه چې زه روژه لرم او ما روژه نیولی دا ناجایز عمل ده او دا د منلو نه ده. اسلام هیڅکله د ظلم او د جبر دین نه ده، او د دې لپاره چې یو کس دا بهانه ځان ته جوړه کړي چې ما روژه ده نو ما روژه نیول ده ټول ته به په غوسه کېږم او ټولو باندې به چغېږم. حدیث شریف ته که څوک د تاسو سره شخړه کوي یا تا ته ښکنځل کوي نو ته بېرته په ځواب کې ورته وایه چې زما روژه ده، نو څوک چې د تا ډېر لوړ او قوي دلیل به همدا وي چې ته به وایې چې ما روژه ده. نو موږ چې روژه نیسو یوازې په دې معنی نه ده چې موږ خوړل او څکل په ځان باندې بند کړو او نور څه هر څه له لاسه کېږي که و خلک آزار کړو، خلک ته زیان ورسوو، یو څوک خفا کړو. نو هیڅوک که ښځینه یې که نارینه یې د حق نه لري چې د روژې په بهانه د بل چا اوقات تریخ کړي، په چا باندې ظلم وکړي. نو دا د اسلامي اړخ نه او د اخلاقیاتو له نظره هیڅ توجیه نه لري او چاته د منلو وړ نه دي.
دا میرمن له ټولو نارینه اوس غواړي چې دا درک کړي چې میرمنې هم د دوی په څیر روژه دي. داسې دي نه ګڼي چې یوازې سړی روژه نیسي، بیا روژه خو د صبر او حوصلې میاشت ده، نه د جنګ او داوی،
نه د خپل روژه خرابوي نه د بل چا روژه خرابوي. که ډېر یو چاته غوسه ورغی یو لس دقیقې د ځان ته کینی، تلاوت دې وکړي، ذکر دې وکړي، نو ته بنده بیا ښه اغېز لري. پس ته بیا غوسه نه یې او د کور چاپېریال به هم نه خرابېږي. دا یو ښه هیله ده او هیله هم دا ده چې نور خلک او ولسونه هم له کورنۍ مو له جګړو نه له بدو خبرو نه ستړي سوي دي. راځئ چې یو ښه ژوند یو ښه چاپېریال رامنځته کړو ټول روژه تیانی. نو هیله هم دا ده چې یو بل سره باید نیک او ښه اخلاق سره وکړو او د یو بل روژې خرابې نه کړو، زغم ولرو او حوصله ولرو. نو دغه میاشت باید په ډېر شکل او په ډېر ښه اخلاق دا دي دا هغه میاشت ده چې موږ ته د ښو اخلاقو لارښوونه کوي، او په دې سره یو میاشت چې یو څوک چاته بده خبره ونه کړي او دا خپل عادت وګرځوي نو دا د برکت میاشت او دا د اصلاحاتو میاشت ده. نو یو انسان کولی شي چې په دغه میاشت کې خپل هغه بد عادتونه هیر کړي او ښه اخلاق سره ځان سنبال کړي او دا د ټول عمر لپاره همدغه کرکټر ځان ته غوره کړي. علم دا ده چې ورونه دغه ټکی په نظر کې ونیسي او د خپل مور او خور او ښځې سره خپل لور او خپل اولاد ټولو سره بیا په جامعه کې په ټولنه کې بیرون له ټولو سره ښه او نیکه رویه وکړي تر څو چې خپل روژه یې محفوظه وي او د بل چا روژې ته زیان ونه رسوي.
مدني فعال سیما ستانکزی هم وایي چې دا ډېر ځله د دې شاهده وه چې د کورنۍ سړي میرمنو ته د ماشومانو په مخ کې غوسه کیږي چې دا کار بیا په وینا یې بالکل مناسب نه دی. له نوموړي سره مې مرکه کړې چې تاسو یې اورېدلو ته رابولو.
تر ډیره داسې په ناحقه سره یو سړی قهرېږي. ځینې کورنیو کې یوازې په روزه مبارک میاس کې هم نه، بلکې په عادي ورځو او په عادي ژوند کې هم ډیری نارینه قهرجن وي او کله چې کور ته راځي ډیر بد رویه او بد سلوک له خپلې کورنۍ سره کوي. او همیشه مثلا داسې زیاتر زما په اند زما په نظر داسې مونږ په یو مرد سالاره یا یو نارینه سالاره ټولنه کې ژوند کوو نو دوی تر ډیره ځان ته د حق ورکوي چې باید غالمغال وکړي، باید همیشه دیکتاتور واوسي، باید همیشه په میرمنو باندې حاکم واوسي. نو ځکه وخت نه وخت دغه رقم موضوعات هم رامنځته کیږي. تر ډیره حده دا موضوعات لیدل کیږي، یعنی نارینه خصوصا په روزه کې ډیر یو غیر عادلانه برخورد کوي، یعنی ډیر شخړه او ستونزه او مشکلات را جوړوي په کور کې. که ماشوم زاړي هم مثلا په داسې حال کې چې هغه مور هم روزه ده، یا د کور نور غړي هم روزه دي، نور ښځینه غړي هم روزه دي، خو هغوی هیڅکله هم کوم عکس العمل د ماشوم په وړاندې نه ښیي. اما که چیرې هغه کور کې نارینه وي او کله چې ماشوم زاړي، نو دا د روژې مبارکې په میاشت کې د نارینه وو لپاره د زغملو وړ نه ده او په قهر کیږي. او همدغه راز حتی داسې هم رامنځته شوي دي په ډیری کورنیو کې چې نارینه وار کوي په ښځینه باندې، چې ته څه رقم مېرمنې یا څه رقم مور یا څه رقم ښځه یې، چې له ماشوم نه د پالنه نه سي کولی او دوی زاړي او ما خوب ته نه پرېږدي یا دا یا هغه. نو بیا کله چې مثلا تور سره استدلال کوي، اول خو ستا استدلال نه مني، بیا وایي چې یعنی مونږ خو داسې دوی بعضی سګرټ وهي، بعضی نسوار وهي، نو وایي چې مونږ عملي یو او مونږ ته ډیره سخته ده روزه، نو تاسو باید په دې وخت کې له مونږ نه ځانونه بچ کړئ او له مونږ سره ځان ونه وهئ او په ټکر کې نه سئ. نو هغه د مرستې موضوع خو هیڅ پرېږده چې اصلا له مېرمنې سره مرسته او همکاري نه کوي. حتی کله کله داسې هم کیږي چې د کور نارینه هغه زامن دي، یعنی په هغه کور کې مور هم ده، سره له دې چې هغه مور نه میاشتې دوی په نس ګرځولي دي او همدغه راز شیدې ورته ورکړي، بې خوبي ورسره ګاللې ده، بالاخره یې ثمر ته رسولي. نو د هغه په وړاندې هم بیا دغه حس دوی ته پیدا کیږي چې باید د مور په وړاندې هم باید همدغسې یو امرانه حس ولرم، او ټول باید له مانه عبرت وکړي، او ټول باید له مانه وویریږي کله چې زه راځم، ټول باید ماته احترام ولري. دا هغه ستونزې دي چې فطرتاً نارینه وو کې شته، خو ډیر امرانه شکل سره خبرې کوي او همیشه ځان حاکمه غواړي په دوی باندې ونیسي. او په داسې حال کې چې هر څه څه دي، یعنی که روزه ده که لمونځ ده که هر څه دي، یعنی همزمان هم په نارینه او هم په ښځینه مسلمانانو باندې فرض ده. خدای پاک ده نه دي ویلی چې نارینه دې روزه وي او ښځینه دې نه وي، خو سره له دې هم چې ښځې هم د کور کار، پخلی، د ماشومانو روزنه او هر څه ته یعنی ځان رسوي، خو بیا هم له مقابل لوري نه چې نارینه ده په دوی باندې دیکتاتورانه عمل کیږي او داسې فکر کوي چې دا اوس یوازې مونږ روزه یو، نور هیڅوک روزه نه دي، بس مونږ په مقابل کې هیڅوک حق نه لري غږ اوچت کړي.
د تاسو له نظر اول یو شمېر نارینه روژه بانه کوي او په کورنۍ کې جارو جنجال کوي؟
اصلا مونږ دغه د روزه په هغه اصلي او اساسي معنا باندې نه پوهیږو. روزه اصلا په دې معنا نه ده چې ته مثلا شخړه وکړې، ته مثلا ستونزه جوړه کړې، ته مثلا مشکلات رامنځته کړې، ته مثلا بې عدالتي رامنځته کړې، بلکې روزه د دې لپاره په مونږ مسلمانانو باندې فرض شوی ده تر څو یو خو له صحي اړخ نه روزه مهمه ده چې باید مونږ په کال کې یو دفعه ونیسو، ځکه ځینې هغه صحي ستونزې چې مثلا د چربو یا مثلا د اضافه وزن د کمولو لپاره یا مثلا د کرسلور د راټیټولو لپاره یا مثلا هغه چربیان چې مثلا په یا غوړ چې زمونږ د زړه شاوخوا مثلا نیسي یا مثلا د جګر شاوخوا مو نیسي، نو د روزه په نیولو سره د لمانځه ځي او مونږه سات یا به کیږو ښه کیږو. او له بلې خوا نه مونږه د روژې په نیولو سره رحم په مونږ کې پیدا کیږي تر څو مونږه هغه ماشومان هغه کورنۍ درک کړو چې هغه دوی په شپو شپو په ورځو ورځو مثلا وږي ګرځېدلي دي، سم خواړه یې نه دي خوړلي، یا مثلا له څه رقم ستونزو سره مخ شوي دي. او د روژې مبارکې په نیولو سره مونږه د هغو دغه وضعیت هم حس کولای شو او ډیر په دې اړه فکر کوو چې مونږ باید خپل همنا وته چې هغه یو انسان ده او یو مسلمان ده، باید مرسته وکړو، کومک وکړو تر څو هغوی هم لکه مونږ غمته سم خواړه وکړي، پوره انرژي واوسي او ښه صحت ولري.
په کورنۍ کې تاوتریخوالی تر ټولو زیات بد اثر پر چا کوي؟
دغه بد عادتونه د کور هغه چاپیریال، د کور هغه بنسټ خرابوي. او دا موضوعات ماشومانو پر روحیه هم بد اغیز او بد تاثیر لري. نو په ټوله کې بیا ماشومان هم داسې فکر کوي چې البته روزه دومره سخت کار ده چې زما پلار یا زما مشر ورور یا زما کاکا یا زما بابا دومره کم حوصله ده او دومره جنگونه کوي یا ده کوي یا شخړې رامنځته کوي یا مثلا ځان لوړ نیسل دی نورو نه. بیا همغه داسې ځینې وخت مثلا ماشومان له ماشومتوب نه مثلا د دوی حس د روزې د نیولو په وړاندې تغییر کوي، د روزې د ارزښتونو په اړه تغییر کوي، ځکه چې دوی وایي نو یعنی روزه دومره بده ده چې دوی په نیولو سره دوی مثلا جنګ کوي، شخړه کوي او دا احساس نه لري مثلا دا روزه یوازې مونږ نیولې ده او بس نور د ښځې مونږ ته مینځې ګرځي او مونږ به مثلا ښه خواړه به د کور مونږ خورو او ښه څښاک به مونږ کوو ځکه چې مونږ روزه یو او د دې تر څنګ مونږ نارینه یو. نه، چیرې مثلا مونږ لکه څنګه چې د یو نارینه بدن خوړو ته او انرژي ته ویټامین ته ضرورت لري، همدغه راز د یوې مېرمنې بدن هم دې موضوعاتو ته ضرورت لري. نو پس عدالت په نظر کې ونیسو، همیشه مساوات په نظر کې ونیسو، کله سې دسترخوان په سر کینو، هر څه باید په پام کې ونیسو او ټولو ته یو رنګه خواړه ورکړو او یو رنګه ټول له دې مشترکه دسترخوان څخه مستفید سي. لافغان کورنیو څخه هیله او غوښتنه دا ده چې په کورنیو کې باید بد چلند بد سلوک ونه کړي، له خپلو مېرمنو خویندو میندو سره باید همکاره واوسي، ښه چلند ولري، د کور په کارونو کې ورسره مرسته وکړي. د کور کار یوازې د یوې ښځینه مسؤلیت نه ده، بلکې یو نارینه هم کولی سي چې له هغوی سره مرسته وکړي او هیڅکله دې هم د احساس ځان ته نه ورکوي که چیرې زه فرزان دغه کار وکوم یا د دې کار په کولو سره شاید د ما هغه مردانگی شان و شوکت سره مثلا تړاو نه لري او شاید د زما حس برتری مې را خرابه کی یا مثلا شاید د زما هغه ترتی په کورنۍ کې خرابه کی. نه، که چیرې مونږ غواړو چې یوه ښه کورنۍ ولرو، یو ښکلی چاپېریال ولرو، له مینې او ډک محبت څخه ډک ژوند ولرو، نو باید همیشه یو بل ته په مینه وګورو، یو بل ته په مینه خبرې وکړو او یو د بل درناوی وکړو.
ټول نارینه بیا هر وخت په تیره بیا د روژې په میاشت کې په کورنۍ کې تاوتریخواله نه کوي، ځکه پوهیږي چې د دوی قهر د کور آرامه فضا نارموي او په خبره د روژې ثواب په ګناه بدلیږي. دا خبره د کابل اوسنکی نجیب کوي.
ځینې هغه دوستان دي، هغه نارینه دي چې عمل لري یا سګرټ یا نور نشه توکي استفاده کوي، په روزه کې کم خلقي کوي، بد خلقي کوي. مونږ فضل د خدای ده چې هیڅ عمل نه لرو او له دغه جملې نه یو، او په عین حال کې مونږ په کارم داده او مونږ خپل کوشش کوو چې په روزه کې خپل ماشومان سره ښه چلند وکړو او په عین حال کې خپل میرمن سره کومک وکړو، لاس ورکړو او ترڅو د کور په کارو کې یا د ماشومان په آرامولو کې سهم واخلو، ځکه هغوی هم انسان ده او هغوی هم روژه نیولې. دا چې مونږ روژه نیولې خو مېرمنې هم روژه نیولې، نو دې لپاره په کار ده چې مونږ هغوی سره کومک وکړو او په کارو کې ورسره سهم واخلو او حداقل ماشومان قرار کړو. همدا رقم که دا هم کومک وکړي نو ثواب به څو چنده زیات شي، ځکه هغوی هم انسانان دي او په دې ډول کولی شي چې سهم واخلي. دا خلک سهم نه اخلي، مرسته نه کوي، کولی شي چې بدخلقي ونه کوي او عبادتو کې تلاوتو کې او یا ځان بل چیرته بوخت کې.
د اسلام له نظره که چیرې د روژې په میاشت کې د کور دننه او بهر تاوتریخوالی وشي، له ثواب څخه یې ګناه زیاتیږي. دیني عالم او د پوهنتون استاد نورالله کوثر په دې اکله وایي،
روزه یو ځانګړی عبادت ده چې د بنده او د الله رب العزت ترمنځ یو راز ده او د تربیت لپاره بهترینه زانګو او بهترینه زمینه او بهترینه مدرسه ده. د تربیت تقاضا دا ده چې د انسان ظاهر او باطن دواړه اصلاح سي. د روزي صرف دا معنی نه ده او خاص دا معنی چې سړی خوراک او سکاک او د جنسي غرایزو رفعونه کې، بلکې د روزي معنی دا ده چې یو مؤمن ظاهر او باطن روزوي او د دې په باطن باندې د ظاهري نخړلو نسکلو تاثیر په باطن باندې مثبت راسي او صله پیدا کی، اخلاق پیدا کی، خې خبرې وکي، خې عمل وکي او خې کردار وکي. دا د روزي مقصد دا روزه د دې لپاره فرصوي د انسان اصلاح کی. الله سوی لعلکم تتقون، د دې لپاره تاسو وساتل سي. تقوا څه معنی؟ ځان ساتنه له هغه کار نه چې خدای خپه کیږي. ځینې خلک روزه نیسي خو متاسفانه هغه روزې نه هیڅ ژوند ته برکت نه وي، د روزې نه ژوند باندې تاثیر نه وي. بیا وسیلګي کوي، شور کوي، غالمغال کوي، کورنۍ باندې مخصوصا اله دا ول پاخه سو، دا خام سو، دا څنګه سو، ولې زر ډوډۍ نشته، ولې حال دا چې دغه د کور والا ټول روزه نیولې ده. هغه ښځه چې کار کوي هغه غریب هم روزه نیولې، هغه جنۍ چې کار کوي هغه هم روزه نیولې. کاغې ته لور وي، کاغې ته انګور وي، کاغې ته کډو مېرمن وی، کاغه دی تا خور وی، کاغه تا مور وی، کڅوګي خود کورلی کې با یو کس وی چې هغه به میتاغون د روزه وی. او ځین خلک بیا بیا وسیلګي او کوي هل روزه مینه ولې د روزه د تاسو ولې د کار کوي. به خبر لدیل چې د روزه یوازې ته روزه نه، بلکې هغه هم روزه دی. د روزه یو معنی هم صبر ده. صبر په دې معنی سره چې یو مؤمن باید داسې صبر ولري، ځان داسې صبر وګرځي او داسې صبر وی چې د په ژوند کې باید هغه د صبر آثار معلوم سي. صبر دې تنوي چې زړه کې ما خدای صبر، بلکې صبر دې دوی چې خلک دې تاسو غم دې تا تحمل او دې تا په اخلاق او خیګنه او دې تا په کردار کې مثبت بدلون خلک ویني. دې معنی صبر ده. دې معنی صبر نه ده چې بس ما صبر وکړ، صبر بکم او صبر نه خورم، صبر نه سکم، بلکې دا نه خوړل او نه سکل دا خو امساک ده، ځان ساتنه ده. ځینې وخت طبي لامل لپاره خلک یو څه نه خوري، صحیح لامل لپاره ډاکټر ورته ویل څه بخوري نه سکې نه. ولې روزه چې چشته روزه ویل کېږي تاثیر کوي، هغه دا ده چې د انسان په کردار کې بدلون راسي.
لکه کبسر ده هم وایي چې که څوک خپل اعمال نشي سمولای، روزنی ولې ګټه نه لري.
پیغمبر صلی الله علیه و آله و صحبه و سلم فرمای: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجه في ان يدع طعامه وشرابه. وای که څوک غلط خبر او غلط وینا او غلط دروغ او غلط او گناه خبر پری نه دی او د گناه عمل پری نه دی، نو الله ضرورت نه لري چې د ځان وګي ته ساتلای دا. یعنی الله جل جلاله دې مونږه ولګي او تند ته ضرورت نه لري، بلکې دا مونږه ضرورت لري چې پروزی سره ځان جوړ کو خپل. دا د روزي سره ځان جوړول دا د مونږه دنده ده. یعنی د مونږ وظیفه ده، د مونږ مسؤلیت ده چې مونږ ځان روزي سره جوړ کو. یعنی روزه په مونږ باندې دومره مثبت تاثیر وکړي چې زموږ په ژوند کې بدلون راسي، مخصوصا په کورنۍ کې. ځکه دا کورنۍ کې بدلون دا لومړی پایا د بدلون ده. پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم فرمای: خیرکم خیرکم لأهله وانا خیرکم لأهلی. و تاسو کې بهتر هغه د خپل کورنۍ ته بهتر وي او زه خپل کورنۍ ته بهتریم. اوس نو د مونږه دنده ده، د مونږ مسؤلیت ده، د مونږ وظیفه ده. الله جل جلاله مونږ نه پښتنه کوي چې روزي کې باید دا بدلون راشي، مونږ کورنۍ سره ښه چلند وکړو، له اهل بیت سره ښه چلند وکړو، له اولادونو سره ښه چلند وکړو، له ورونو سره ښه چلند وکړو، له خویندو سره ښه چلند وکړو. همدار رقم د کورنۍ ټوډ وغړي او غړي یو له بل سره ښه چلند وکړو. دا د اصلي مسؤلیت، اصلي رسالت دی مونږه همدغه ده. نو د روزي معنی تنها ځان وګي ساتل نه دي، که چا په اخلاقو کې مثبت بدلون نه راغلی، روزي د ته ګټه نه کړي، د روزي نه ګټه نه اخیسته، فقط ځان وګي ساتلی. او د مقصود شریعت تنه وګي ساتل نه دي چې ځان وګي وساته ولګا، مقصود نه ده، بلکې مقصود اصلاح ده. لعلکم تتقون معنی هم دغه ده چې تاسو کې داسې بدلون راسي، داسې تقوا درک راسي چې دغه په ترس کې تاسې ژوند کې یو یو مثبت بدلون خلق عمومي خلق وی ویني. نو لدغه وجه نه خلق بیا وسیلګي کوي په روزي کې او جنگ جګړه کوي په کورنۍ کې یا په بیرون کې. دا د روزي په مقصد نه دی پوسی او د ځان خالی وګایس او ته گئی ساتلای. پیغمبر صلی الله علیه و الی وسلم فرمای: فرب الصائم ليس له من صيامه الا الجوع. وایر ډیر د سه روزداران دي چې غیل ولګنه بل سنور تحصیلږي. یعنی معنا دا چې روزي نه بهره نه اخلي، روزي نه ګټه نه اخلي. اوس د موږ مسؤلیت ده، د موږ رسالت ده او د موږ دنده ده چې په عبادت کې بیرونی او ظاهری بدلون د موږ په ژوند کې راسي. او هغه په اخلاق کې شروع کیږي، او اخلاق له کورنۍ نه شروع کیږي. کورنۍ کې کداس بیا وسیلګي او بیا غي نو د اسه خپل خلوت تړلې ده او خلیت خلبو یو راچولې، بلکې د روزي نه کم ګټه نه ده اخیسته.
درنو دوستانو، په خبرونه کې روښانه شو چې روژه د صبر او حوصله میاشت ده. ټول وخت په تیر بیا د روژې په میاشت کې لمیرمنو سره تاوتریخوالی د اجر او ثواب پر ځای ګناه ده. په دې هیله چې د افغان میرمنو ټولې ستونزې حل شي، نیمه نړۍ خبرونه پای ته رسوو. که تاسو غواړئ چې خپل نظر له موږ سره شریک کړئ، نو د واتس اپ په دې شمیره له موږ سره اړیکه ونیسئ. د واتس اپ شمیره ده 0040 22 11 40 شپږ سو یو. دا و دې اونې خبرونه تر بیا خې چاري.
وینځنه په شونځي کې دا ول سینسه نیولې تر 12 پورې مدیره سرمالیما مالیمانې حالات ټول شي سی
لیا ورخاله د سنتي ټولنې له ارزښونو سره مبارزه وکي او له بل اړخه حکومتي چارواکو سره مخ دي.
افغانستان کې ټول څورات د شذو حقونو تر پښو لاندې کېږي، هله چې ځې د جامع نیمه برخه تشکیلوي.
نارینه ډاکټر تنوري وای مونږ مشکل لري نارینه والی زموږ سره معاینه کوي، اما کله چې د تحصیل مسله شي خپل لول نه پریږدي.
دا زما حق دی.
د شذو د اساسي حقونو پاړه هر اړخیز معلوماتي بحث لر ازادي راوړي.